دوشنبه ده د غوی اثر او وشتمه د می میاشتې ولسمه. السلام علیکم. په دې نیم ساعت خبری مجله کې په کابل کې پر یو شونځي تر حمله وروسته ګڼ کسان حاضر نه دي. دغه شونځي ته خپل ماشومان ولیږي. یوه ډله غرختون کنجونو د دشت برچی شونځي له قربانیانو سره د خواخوږۍ لپاره لوړې څوکې ته وختلې.
موږ وختل چې د دې کوهنوردۍ سره وښیو چې ته تاسو تر ټولو پس کار کوي، موږ بیا هم نه تسلیمېږو.
د اسلامي همکاریو سازمان له اسرائیل څخه په غزه تړانګه کې د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د ژوند رنګونه هم په دې خبري مجله کې خبري مجله په خبرونو پیلوو. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان پر سوله خبري وکړې. د وسلولو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستیال عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو. د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو بیا درنې بمباري وکړې. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې پر پروسه خبري وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام په دې اړه اعلامیه کې ویلي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خپل امریکایي سیال انتونی بلینکن ته ډاډ ورکړی چې هېواد یې د افغانستان د سولې پروسې کلک ملاتړ کوي. هغه دا ټینګار هم کړی چې له سیاسي حل لارې سولې ته رسېدل د ټولو ښکېلو لوریو، سیمې او نړیوالې ټولنې ګډ مسؤلیت دی. په اعلامیه کې د قریشی په حواله زیاته سوې چې له افغانستانه د نړیوالو پوځیانو مسؤلانه وتل، د تاوتریخوالي کمول، دایمی اوربند او د ټول شموله سیاسي جوړجاړي ترلاسه کولو لپاره د موجوده موقع کارول خورا اهمیت لري. د وسلولو طالبانو د بیلې سوي ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستی وټاکل سو. د راپورونو له مخې د ملا عبدالمنان نیازی د جنازې په مراسمو کې د طالبانو د بیلې سوي ډلې سلګونه پلویانو او غړو محمد خالد نیازی خپل مشر وټاکه. خالد نیازی آزادی رادیو تو ویل چه د خپل پلار لار با تعقیبوي.
مم همون ارزوای
زم د حاجی صاحب هیلی پوره کوم. د هغه هیلی او اهداف یو امن افغانستان او آرام او خوشاله خلک
او مردوم خوش.
ملا عبدالمنان نیازی د طالبانو په دوره کې د بلخ او هرات والی هم پاتې سوی وو. هغه د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور تر وجل کې دوروسته د ملا محمد رسول په مشرۍ د بیلې سوي ډلې مرستیال وټاکل سو. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته ویلي چې ملا نیازی تیره چهار شنبه د ادرسکن او گزاري ولسوالیو ترمنځ په یو برید کې سخت ټپي سوی وو. دای د تداوی لپاره کابل ته انتقال سوی وو چې هلته یې ساور کړه او مړی یې یک شنبه هرات ته یوړل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته ویل چې دغه پیښه شنبه ماښام سوي.
خواجه مرو ولسوالۍ د دې نهال پر سیمه کې د ملکي کسانو یو موټر د وسلوالو مخالفینو له لورې د یو ځای پر ځای شوي ماینو برابر شوی ده چې په ترڅ کې یې زموږ څلور تنه هیوادوال چې ماشومان دي، عمرونه یې له شپاړسو تر اتلسو کلو دي، په شهادت رسېدلي دي او دوه تنه نور زخمیان دي.
د والي ویان وایي دغه کسان د غزنی مرکز اړوند د قضي کلا اوسېدونکي وو چې سلطان بند ته د چکر لپاره ورغلي وو. کله چې له هغې لوري غزنی ته راستنېدل پر ماین ور برابر سوي دي. د لغمان ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې تندر دوه تنه مړه کړي دي. دا خبره د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې کړې ده. د اعلامیې له مخې پیښه یک شنبه مازدیګر وخت د قرغیو ولسوالۍ د چارباغ په مفتي کلا سیمه کې سوې ده. د تندر پریوتو په دې پیښه کې د وژل سویو نمونه حسیب الله او نصیر یاد سوي دي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. بلخو د فلسطینی ادارې د بهرنیو چارو وزیر ریاض المالکی اسرائیل په غزه تاړنګ کې په جنگي جنایتونو تورن کړ. المالکی د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پرونی بیړنۍ آنلاین غونډه کې وویل د هغه وحشت بیانولو ته الفاظ نه لري چې د فلسطین پر خلکو تپل سوی. بلخو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش خبرداری ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ جګړه به منځنۍ ختیځ له یو تازه ناورین سره مخامخ کړي چې د ده په وینا له کنټرول به وتلی وي. هغه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د راپورته سوي کړکۍ چې د سمدستي بندېدو غوښتنه وکړه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي په یوه اونۍ کې د اسرائیلو په بریدونو کې نږدې 200 فلسطینیان وژل سوي چې پکې 550 ماشومان او 3 شزی شامل دي. 1,212 نور فلسطینیان ټپین سیوی. اسرائیل بیا ویلی چې د دوی لوري ته لس کسان وژل سیوی چې یو پکې 15 کلن ماشوم او یو سرتیری دی. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک یې د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی دی. روسیې چک جمهوریت او امریکا د غیر دوستي هیوادونو لیست کې شامل کړي او خبرداری ورکړي که نور هیوادونه هم د مسکو په وړاندې غیر دوستانه اقدامات وکړي په دې لیست کې به یې شامل کړي. د چک جمهوریت ولسمشر د روسیې د دې کار په عکس العمل کې پرون وویل پخوانیو دوستانو ته د دشمن خطاب کول یو احمقانه کار دی. د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ له څه مودې راهیسې اړیکې یو څه ترینګلې سوي. د وروسته له هغې چې چک جمهوریت ځینې روسي ډیپلوماتان له خپلې خاورې وایستل. چک جمهوریت د اپریل پر لومړیو کې روسیه د هغې چاودنې تر شا شکېله وبلله چې په 2014 میلادي کال کې په چک کې سوي وه او دوه کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو. روسیې دا تور رد کړی او په ځواب کې د چک جمهوریت څو ډیپلوماتان له مسکو څخه وایستل. او تماده د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې مسابقه وکړي. د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن اتل تایسن فیوري پرون اعلان وکړ چې د انتونی جوشوا په وړاندې په سعودي عربستان کې د اګست پر 14 مخامخېږي. فیوري په خپل ټویټر کې په دې اړه ویلي
August 14th, 2021, summertime. داګست 14 کال کې به د ټول نړۍ سترګې سعودي عربستان ته وي. زه بے صبرانه انتظار باسم څو د نړۍ په تر ټولو لوی سټیج باندې انتونی جوشوا مات کړم. دا به د ځمکې په سر تر ټولو لوی سپورتي پروګرام وي.
Ever to grace the planet earth.
دیش کلن تایسن فیوری په یو دیرش لوب کې دیش کټلی او یوې مسابقه کړې ده. په وړاندې یو دیرش کلن انټونی جوشوا هم د نړۍ د لشت لږه دریو سازمانونو د اتلولي کمربندونه لري. 25 لوب یې کړی یوازې یوې بایللې ده. دوی دواړه برېټانویان دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 27 ټیټه یو ولس. جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 22. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 19. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14. او مزار شریف اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 14.
د خبرونه تر پورونو برخه ته ورزو. په څو شیبو کې اوري چې د افغانستان یو ډله غرختون کینجونی وای د دشت برچی د پیښو قربانیانو سره د خواخوږي په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. خوست د اوري چې په کابل کې د سید الشهدا پر شوونځي تر برید وروسته د پیښو قربانیانو د کورونې غړي وای تر کومه چې د زده کوونکو امنیت خوندې نسی خپل اولادونه شوونځي ته نه لیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په سید الشهدا خوندې لخونړې موټر بم برید وروسته د وژل سویو ټپیانو او لپیخې د روغ وتلو زده کوونکو د کورونی غړي او خپلوان له حکومت د خونځي د امنیت غوښتنه کوي. دوی د یک شنبه پر ورځ په کابل کې په یو غونډه کې سره راټول سوي وو او په یو اتمادیس پریکړه لیکي غواخ وکړ که دولت یې امنیت خوندي نه کړي خپل بچیان خونځي ته نه لیږي. دغه پریکړه لیک د قربانیانو د کورنۍ یو غړي محمد دریا ازادي راډیو ته داسې ولوست.
د شهیدانو او ټپیانو د کورنۍ ورسین وای تر کومه چې دولت د زده کوونکو امنیت خوندي نه کړي دوی خپل اولادونه خونځي ته نه لیږي. دوی وای چې یو اولاد یو وژل شو نو زه قبل په دینه امنۍ کې خونځي ته نه لیږي.
په پیخه کې د وژل سوي او لسکلن راځي ورور محمد اسلام وای که دولت وغواړي کولای شي د خونځي امنیت خوندي کړي.
د خونځي امنیت خو د دولت په لاس کې دی. دولت یې باید امنیت ونیسي چې نورې چاودنې ونشي. هغه چې پاتې دي په ارامه فضا کې به خپلو درسونو ته دوام ورکړي.
د پیښې د قربانیانو د کورنۍ د غړي وایي له پیښې د روغ وتلو زده کوونکو روحي وضعیت چندانې ښه نه دی او بیرته خونځي ته تک ته زړه نه ښه کوي. په ورته وخت کې د سید الشهدا خونځي هغه زده کوونکي چې اوس خونځي ته ځي د خونځي په دیوالونو د سولې او د علم پیغام ورکوونکي رسمونه کاږي. زده کوونکي رحیمه وای له دې کاره د دوی موخه خونځي ته د بیرته راتګ لپاره د زده کوونکو هڅول او برید کوونکو ته دا پیغام ورکول دي چې دوی سوله غواړي او هیڅکله هم له زده کړو مخ نه اړوي. دا ډول بریدونه خونځي ته له تګه دوی نشي راګرځولی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل دویم مرستیال محمد سرور دانش تلار خوونه کړی چې په دې برخه کې یو هر اړخیزه طرحه چمتو کړي. افغان حکومت وای د دغه خونځي د بیا رغونې کارونه د تیرې چهار شنبې په ورځ پیل سوي او ډېر ژر به یې چارې بشپړې سي. د تیرې شنبې په ورځ د کابل د دیارلسمې حوزې اړوند د دشت برچي په سیمه کې د سید الشهدا په خونځي موټر بم برید کې د کورنیو چارو وزارت په وینا له 500 زیات زده کوونکي ووژل سول او له 100 زیات ټپیان سول.
د افغانستان یوه ډله غرختونکي نجونې وایي د دشت برچي د پېښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ په خاطر د بابا غره تر ټولو لوړې څوکې ته وختلې. د دغه نجونو مشره عاقله هاشمی وایي د اختر په ورځو کې شافولادي ته چې 5140 متره لوړه ده وختلې او وایي غوښتل څرګنده کړي چې ترهګر په بریدونو سره د افغان نجونو د پرمختګ مخه نیسي ډب کولی. تفصیل په دې راپور کې
د دشت برچی د پیښې له قربانیانو سره د افغان غرختونکو نجونو همدردي. د عاقله هاشمی په مشرۍ یوه ډله نجونې د اختر په ورځو کې د بابا د غره تر ټولو لوړې څوکې شافولادي ته وختلې. عاقلې یکشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل دې او همډلو نجونو یې د شافولادي لوړې څوکې ته په ختو وښوده چې ترهګر د افغانو نجونو د پرمختګ مخه نشي نیولی.
په دشت برچی کې حملې شاهد و چې مکتب یې هدف وګرځاوه. موږ وغوښتل چې د دې کوهنوردی سره وښیو چې تاسو تر ټولو پس کار کوي موږ بیا هم نه تسلیمیږو. په داسې حال کې چې د داعش او طالب له خوا خلک قتل عام کیږي موږ خپل روحیه لاسه نه ورکوو.
عاقلی زیاته کړه افغان نجونې له کلونو د داسې هدفونو د ترلاسه کولو لپاره خواري کړي او غواړي پر مخ ولاړې شي. هغې ویل که څه هم امکانات یې نه درلودل خو د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره 40 ساعته مزل وکړ او بالاخره شافولادي ته ورسېدې. له عاقلی سره دا وار د بابا غره ته اووه نور نجونې فاطمه سلطان، زهرا کریمی، حسینا حسین زاده، مبارکه محمدی، آژینا جهانبین، مارزیه مهاجر او ریحانه محمدی هم وختلې. دوه نارینه لوبغاړو رحمت اکبری او بابا فاضل ملتیا کوله. شافولادی په 5140 متره لوړوالی سره د افغانستان په مرکزی سیمو کې د بابا غره تر ټولو لوړه څوکه ده. یو وار مخکې دوه نور نجونو هم دا لوړه څوکه فتح کړې. که څه هم عاقلې او همډلو یې د دشت برچی له قربانیانو سره په خپلې غره ختنې همدردي وښوده او تر دې مخکې هم د افغانستان دننه او بهر فعالانو، سیاستوالو او عامو خلکو د دشت برچی برید غندلې. خو د سید الشهدا د ښوونځي د قربانیانو کورنۍ وایي ټپونه لا تازه دي. د دوی په خبره حکومت د تعلیمي مراکزو د امنیت د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادی رادیو تا غوږ یاست. اوس به دا واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې خپرې کړې دي.
د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ پر جګړې تبصره کړې چې د یکشنبې په ورځ د مرکز د ښکرګاه په څنډو کې پیل شوه. ورځپاڼې ته ځینو محلي چارواکو ویلي د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د پاتې سرتیرو د وتلو له پیل سره سم په لښکرګاه کې سخت جګړې پیل شوې. وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی و چې افغان حکومت هم د هغه د رعایت ژمنه کړې وه. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي وسلوالو طالبانو دغه اوربند نه دی رعایت کړی او د اختر په ورځو کې هم 21 ملکیان وژلي. دغه وزارت ویلي چې د اوربند د مودې تر ختمېدو وروسته د افغانستان په 13 ولایتونو کې جګړې پیل شوې دي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه تر اوربند مخکې هم د هلمند او کندهار تر څنګ په ګڼو ولایتونو کې تاوتریخوالی زیات و. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم تر درې ورځني اوربند وروسته د جګړو پر زیاتېدو او د خلکو پر اندېښنو لیکنه خپره کړې. د لیکنې په یوه برخه کې راغلي دا له افغانستانه د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته لومړی اوربند و او داسې مهال اعلان شو چې افغانان د ناامنیو له ډاره له دغه هېواده په وتلو دي او په کابل کې بهرنیو سفارتونو خپلو وګړو ته خبرداری ورکړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت هم امریکایي وګړو ته تر اختر وروسته د تاوتریخوالي د ممکنه زیاتوالي په باب خبرداری ورکړ. نیویارک ټایمز لیکلی ګڼ افغانان د امنیتي اندېښنو له کبله له ښارونو بهر نه وځي. په دغو ځایونو کې طالبان پر ځینو لارو سړکونو کنټرول لري او د ورځپاڼې په لیکنه له خلکو عشر ټولوي. د لیکنې لمخې طالبان په ځینو مواردو کې هغه کسان اعداموي چې دولت ته کار کوي. دغه امریکایي ورځپاڼه زیاتوي سږ کال درې ورځنۍ اوربند داسې مهال اعلان شو چې په پام کې ده د افغانستان د روانې کشالې د حل لپاره د طالبانو او د دولت مذاکره کوونکي بیا په قطر کې سره جرګه شي. دغه مذاکرې د هغې موافقې له مخې کیږي چې د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 29 د طالبانو او د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې ترمنځ لاسلیک شوې وه. د موافقې له مخې امریکا د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو ژمنه کړې وه، خو طالبانو د اوسني ولسمشر جو بایدن اداره له هغې موافقې په سرغړونه تورنه کړې ده. ولسمشر بایدن ویلي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو وتل د می میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل شوي او د سپتمبر په 11 پای ته رسیږي.
په افغانستان کې د مخابراتو نړیوال ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې اوس هم په دغه هیواد کې ناامني دغه برخه ګواښي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي سره له ډیرو پرمختګونو د دغه هیواد 9 ولایتونه لا هم د فایبر نوري له پوشش څخه به برخې دي. خلک له مخابراتي خدماتو راضي نه بریشي. نور حل په دې راپور کې
افغانستان هغه هیواد چې د نورو سکتورونو ترڅنګ مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي هم نا امنی کوهی. د افغانستان د مخابراتو ټکنالوژي وزارت وایي سره لدې چې په دغه هیواد کې د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې ډیر پرمختګ شوی، خو لا هم د دوی په خبره یو شمیر ستونزې د پراختیا مخه ډب کړې ده. د مخابراتو ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداري یا اترا ویان سید شینواری له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل نامنی په وړاندې لوی ستونزه ده.
د مخابراتو پر وړاندې تر ټولو لوی ستونزه امنیت ده. امنیت زموږ په تیر یو کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په کلی ډول باندې او یا هم په نسبی ډول باندې تخریب شوی دي، چې مخابراتي سکتور ته د 15 میلیون نه تر د 10 میلیون ډالر پورې تاوان اړولای دی. امدا وجه ده چې قیمتونه هم خکته نه راځي.
خغل شینواری وی نه هولته د نامنوی لوجه د فایبر نوري له پوخه محروم پاتې دي، خو په خبرې د پوخه لپاره جدي کار روان دی. د نوموړي په خبره په لور پرتو سیمو کې مخابراتي خدماتونه ته نه لاسرسي او په ټولنه کې فرهنګي او کلتوري ستونزې هم د دې خدماتونو رسول خلکو ته ستونزمن کړي دي. د اترا ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 22.5 میلیون سیم کارتونه فعال دي او 12.8 میلیون کسان انټرنیټ کاروي. دا اداره وایي نن سبا په دغه هیواد کې د فیسبوک کاروونکو شمیر 6.4 میلیون ته رسیدلی دی. د اترا معلومات دا هم وایي چې دا وخت په ټول افغانستان کې 1300 مخابراتي پای فعال دي چې خلکو ته مخابراتي خدمتونه رسوي. د نوموړي ادارې د مسؤلینو په خبره په افغانستان کې 20% خلک انټرنیټ ته او 90% مخابراتي شبکو ته لاسرسي لري، خو د ټولو ته په پام سره بیا هم یو شمیر عام افغانان په افغانستان کې د مخابراتي شبکو له خدماتو ناخوښ دي. د بیلابیلو ولایتونو د ځینو سیمو اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي له شک پرته په تیرو شلو کلونو کې به مخابراتي چارو پرمختګ کړی وي، خو د دوی په خبره د قناعت وړ نه دي. د کابل خر وسیدون کای روحلا تلاش
تیر شلو کلونو کې مخابراتي خدماتونو خورا ډیر چټک او پرمختګ وکړ په افغانستان کې او ډیر زیات یا سانتیاوی رامنځته کړل، خلک ډیر سره نږدې کړل. خو اوسنۍ شرایط ته په کتو کچیرته د خدماتو په اړه یا د قیمتونو په اړه درته وایم، ګاونډي هیوادونو ته په کتو چې لکه پاکستان، هندوستان، ایران ته مونږ ګورو قیمتونه خورا ډیر لوړ دي او په ځینې وخت انتندهی یا مثلا خدمات ډیر ضعیف وي.
د کندوز ولایت وسیدونکو نوید لالهان بیا وی په ځینو ولایتونو کې مخابراتي شبکې آن فعالیت غورځېدلې دي.
لا هم هغه څه چې ته خلکو توقع د حقیقت نه رسیدلې، مثلا په ډیرې ځای کې مثلا یو سیم کارت کار کوي، یو سیم کارت دی او ټلیفون کار نه کوي، یو ځکه یو شبکه ټلیفوني کار کوي، یو ځکه کار نه کوي. بیا په هغه نه د انټرنیټ په برخه کې د مخابراتو وزارت او عامه شند یا د مخابراتي شبکې کې وګورو پیسې ډیر اخلي، اما متاسفانه چې کارکردګي ادا غي امغه کوالټي او کیفیت او کیمیت کو ګور ډیر ضعیف دي.
نن د می ول لسمه د مخابراتو نړیوال ورځ ذکر نمول شوی چې د ټيلي کمیونیکیشن نړیوال ټولنې ټول غړي هیوادونه د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي د اهمیت پاړه خلکو ته معلومات وړاندې کوي ترڅو خلک ورڅخه په خپل ورځنی ژوند کې ګټه واخلي. د ځینو نړیوالو معتبرو رسنیو او سایټونو د راپورونو پر بنسټ د نړۍ تقریبا نیمایي نفوس له ښارونو څخه د باندې په کلیو بانډونو کې ژوند کوي. دا په داسې حال کې ده چې د معلوماتي ټکنالوژي پراختیا زیاته په ښارونو کې ده او د ډیرو هیوادونو کلیو کې استوګن خلک د مخابراتي او معلوماتي ټکنالوژۍ له اسانتیاوو محروم دي. د افغانستان مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره یا اترا وای د محل په افغانستان کې 15 مخابراتي شرکتونه او شاوخوا 16 انټرنیټي مرکزونه فعال دي.
او سم په پکتیا کې د خلکو د غشتنې په اړه د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې امنیت او بیارغونه غواړي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې نه امنیو او د کارونو نه موجودیت د خلکو ژوند او چارې له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیا د ځاځیاری اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې له افغان حکومت څخه د پرمختیایي پروژو د پلي کېدو او امنیتي حالت کې د خوالي لپاره د اساسي اقداماتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی وایي یاد ولسوالۍ ته په غزیدلې لار کې امنیتي ګواښونه شته او د خلکو اړتیاو ته په کتو د سیمه کې داسې پروژې هم نه دي پلي شوي چې د خلکو د ژوند په خوالي مثبت اغیز لرلی وي. د ځاځیاری ولسوالۍ اوسیدونکي محمد دوست آزادۍ راډیو ته وویل
پروژې مروژې ورنشته، کورونه بند دي، کاروبار بشي خراب دی، خلک ټول مزدور دي، ولسوالۍ نو سم شي نه کېږي چې موږ ته یو کومک وکړي یا کاروبار ورته پیدا دي، خو بس شپې ورځې دي سره تېرولي.
د یادې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی بهرام وایي امنیت یوازې د ولسوالۍ مقام پورې محدود دی، یو بل ځای امنیت نشته. دی زیاتوي په دې ولسوالۍ کې بیا رغونې ته هم پاملرنه نه کېږي او د خلکو اقتصاد ډېر کمزوری دی.
صرف د دې ولسوالۍ په منځ کې امنیت دی، نور د ولسوالۍ نه خپله د خپله هېڅ امنیت نشته. پوه شوې؟ نه سړک پخېږي، نه کار کېږي، خلک ټول د لوږو مړ کېږي او د وروره جونه د نرخونه بېغمه پورته شي.
د ځاځیاری ولسوال کفتان اخلاص هم د یادې سیمې د اوسیدونکو ستونزې او امنیتي اندېښنې پر ځای بولي او له ولایتي ادارې غواړي چې دواړو برخو ته توجه وکړي.
دغه لار له ستونزو سره مخامخ ده، بیا بالخصوص د عریب ځاځیو د مدخل ترمنځ دغه لاره په ډېرو سختو درونه له ځنګلونو نه تیریږي او دلته مخالفین اکثره وخت راوځي او لارې په اوږدو کې چک پوینټونه ایجادوي، چې دغه یوه اساسي ستونزه ده او باید ورته توجه وشي.
په ځاځیاریوب کې د افغان ځواکونو دوه منصوبین رفیق او اسماعیل بیا امنیت ډېر د اندېښنې وړ نه بولي او زیاتوي چې
کله کله بس دښمن مینونه کېږه دي مو ښه په کلکه کوو ما ختمو بالکل ختم شي. امنیت په باره کې مو ډاډ ورکو چې ښه ډاډا څوک تلای راتلای شي، سفر ښه په ډاډا سره کولی شي.
د دې نه ایست هم ټول ولس ته دانې دي عریب ځاځوی ولسوالۍ ته ډاډ ورکو چې انشاءالله د دوی په چوپړ کې موږ ولاړ یو تر څو پورې چې موږ ژوندي یو مشکل نشته.
بل لوري ته د پکتیا امنیت قمندان نجیب سرتیر وایي دوی په دوامداره توګه د لارې په اوږدو کې امنیتي پوستې کنټرولوي او د ولسوالیو د قمندانانو سره له نږدې په اړیکه کې دي. نوموړي زیاته کړه د سرتیرو اړتیاو ته یې په وخت ځواب ویلی او په هیڅ ولسوالۍ کې ډیر شدید مشکل چې هلته د بیا رغونې د پروژو پلي کېدنه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کې نشته.
ټولې پوستې مو کنټرول کړي دي، ورغلی یو نږدې نه د قمندانانو د ولسوالیو سره په مجموع کې د ټولو ولسوالیو سره مو د نږدې نه لیدلی دي. د دوی هغه اړتیاوې چې وې هغه مو په وخت زمان ورته رسولې دي، اشای باتا تجهیزات مهمات مو ټول رسولې دي. ان شاء الله موږ په هیڅ ولسوالۍ کې د څه خاص مشکل نه لرو.
ځاځي اریوب د پکتیا په ختیځ کې ډیورن کرخې ته څیرمه لري پرته ولسوالۍ ده چې له ګردیز ښار سره شاوخوا 15 کیلومتره واټن لري. که څه هم په دغه ولسوالۍ کې خلک له امنیتي ستونزو شکایت لري، خو له دې سره سره هم د خلکو په همکارۍ ټول ښوونځي او روغتیایي مرکزونه یې فعال او پرانیستي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسأله، د اسلامي همکارۍ سازمان له اسرائیل په غزه تړانګ کې د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انیف اتمر هم د اسلامي همکارۍ سازمان په غونډه کې د فلسطین د خلکو ملاتړ څرګند کړ. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سختې جګړې لا هم دوام لري. دا هم په دې اړه راپور
د اسرائیل پوځوایی د حماس ډلې د سیاسي څانګې د مشر یحیا سنوار کور یې په غزه تړانګه کې هدف ګرځولی. د سنوار د ورور کور هم بمبار شوی. د یحیا سنوار ورور محمد نومیږي چې د حماس ډلې د لوجستیک څانګې مشر دی. د اسرائیل پوځ نه دی ویلي چې په لسګونو وژل شویو کې د حماس ډلې دغه مشران هم شامل دي که څنګه. د فلسطین روغتیایي چارواکو پرون ویلي تیر یوه اونۍ نږدې 200 فلسطینیان په غزه تړانګه کې وژل شوي. د دوی په خبره 55 ماشومان او 33 ښځې په وژل شویو کې شامل دي. اسرائیلي چارواکو بیا ویلي د نښتو له پیله د حماس په راکټي بریدونو کې تر دې دمه 10 کسان وژل شوي چې پکې یو 15 کلن ماشوم او یو اسرائیلی سرتیری هم موجود دی. د ملګرو ملتونو سازمان، امریکا متحدو ایالتونو او د اسلامي همکاریو سازمان د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د دې تازه کړکیچ د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. د اسلامي همکاریو سازمان پرون د اسرائیل او فلسطین په تازه کړکیچونو یو بیړنۍ آنلاین ناسته جوړه کړې وه. د ناستې په پای اعلامیه کې پر غزې ترانګې د اسرائیل د بریدونو د سمدستي بندېدو غوښتنه وشوه. په اعلامیه کې د اسرائیل بریدونه غندل شوي او هغه یې د نړیوالو قوانینو او د ملګرو ملتونو د پرېکړې لیکونو ښکاره نقض بللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم د اسلامي همکاریو سازمان په آنلاین ناسته کې ګډون کړی و او په خپلې وینا کې د فلسطین له خلکو سره د ملاتړ اعلان وکړ. د اسلامي همکاریو سازمان او مسلمان امت د یو ویاړلي غړي په توګه موږ له فلسطینیانو سره سولې ته د رسیدو او د هغوی د برخلیک د ټاکلو په هدف د مرستې لپاره چمتو یو. د افغانستان اسلامي جمهوریت د یو خپلواک دولت د لرلو لپاره د فلسطین د خلکو له مشروع غوښتنې قوي ملاتړ کوي. د اسرائیل او فلسطین نښتې د روژې له وروستیو پیل شوې کله چې فلسطینی لمونځ کوونکي په اقصا جماعت کې د قدر شپې لپاره د عبادت په موخه ټول شوي وو. له نښتو وروسته حماس ډلې د اسرائیل په لور سلګونه راکټونه وویشتل. اسرائیل که څه هم اکثر راکټي بریدونه په هوا کې شنډ کړل خو په غبرګونې د غزې په تړانګه کې هوایي بریدونه وکړل. په بریدونو کې د الجزیرې ټلویزیون او اسوشیتد پریس اژانس ودانۍ هم هدف ګرځول شوي او بشپړه له منځه تللي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغو به د فلسطینی وسلوالو پر ضد مبارزه ته دوام ورکوي چې اړتیا ای وي.
ازادي رادیو ته واژیست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د افغانستان د سولې پر پروسه ټلیفوني خبري وکړې. د وسلوالو طالبانو د بیلې سوې ډلې د مرستیال ملا عبدالمنان نیازی مړی پرون په هرات ولایت کې خاورو ته وسپارل سو او زوی د هغه ځایناستی وټاکل سو. په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنی څلور ملکیان وژلي او دوه تنه چپیان کړي دي. په لغمان کې د تندر د پریوتو له کبله دوه کسان مړه سوي. د تاوتریخوالي کمولو له غوښتنې سره سره د اسرائیل جنگي الوتکو نن سهار وختي د غزې ښار پر ګڼو برخو درنې بمباري وکړې. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمان د روسیې هغه اقدام چې چک د غیر دوستي هیوادونو په ډله کې شامل کړي احمقانه کار بللی. تمادا د نړۍ د سوک وهنې د درانه وزن دوه اتلان تایسن فیوري او انتونی جوشوا څو میاشتې وروسته په خپلو کې لوبه وکړي.
دا ژوند رنگونه
نوم دے سرے
افضل گل.
افضل گل سے کاروبار کے
زغدا مٹسکون مستری ما مٹسکون جڑو ما مشنی نے جڑو ما ڈیزل پٹرول ما با سفر سو ما میں بن وکار قسم دا مٹسکون مستری ما
سمر وقت کی
مو دا نہ کول کی زم مستری ما مٹسکون
دا کاروبار دے چتا زکا
کاروبار مقابل کس دا کو
سنگ دے دا ز انتخاب کا
دا خو یو د عمومی سڑک دا بل مندوزا زین خیر ز درون مکمل د خلق بداز نرازی بل ز د خلق تل پرزندلای ما
یعنی د سول سوالی خلق د ترازی مرکزیت تے نا
زای زیات مهم ده کنه خلکو ته کوم کار کوي دا هم ډیر زیات مهم ده
زای مهم ده خاصلی خلکو ته کوم کار کوي غاډه مهم ده ځکه چې کار کوي دا ته لږ لږ ځینې خلک راځي
شاګردان دې مروزلی دي در سرهشته
شاګردان سرهشته اوس خو په خلن دځ کې رضا درمزان ده ډیر کار شتانه اوس یو ځای را سره یو غاښ ګرځي کې نورا څنګه سره په خپل کار کوم
څومره وخت دې ځکه تل کابل کې چې دا کار دې پیل
کړم مو اصلي کابل کې کار کو حالت مد مټ نه وځ دا مت ځین خلک دز دا خوش کې مې درو سره په ملت مال ته مال ته موږ دلته راغله
په بار بار تجربه سره لا هم خش په او تکړه
بالکل بیا خش ما زوس کولای شم چې مټر مټ سکول ماشين په زموږه برام چې کله کی ماشين ما ترولې کی مټ سکول چې بور کما آغاز مور به زوم خراب شي
ها څومره هر ډول موټر سایکل نه جوړول شي کوي
ها ډول موټر سایکل جوړول شي
سمره که د ورځې په تقریبا سمره جوړوي لاست ولاس
فرق د ورځې اوس خو رمضان د ډېر باندې کنه نو ورځې د 2015000 غو نه مخته پد کی
سمره خه ډېر خه د کورنۍ مصرف ته شان پوره کیږي
بالکل بالکل
کور مخپل د کپ کرای اوسه
کور مخپل شته اوس خو د بل کلیوال کور کوسه مالته منځکه ما خسي دغه مې د غیر مشکل نه کاروبار نه مخ پیسې جمع کړم منځکه په واسطه
سمره خه
یو کور مبل په ول دغه دغه کاروبار نه
ماشاءالله لا برکت پکې واچوي مشومان دې ذکر کی
مشومان ذکر کی و
سمره ویلې دي صبح چاندې
دا اوس د پټخلا په نظام سم کې د بل صدرتلانه میږي هغه دریم کده